یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول. پر ښوونځیو پر ښځو محدودیتونه ولګېدل. طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت بیا وایي چې جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلی او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره حل لارې ومومي. له بریتانیا څخه رواندا ته د پناه غوښتونکو پلان شوې الوتنه پرون وروسته له هغې کنسل شوه چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویې ویل دا پلان ښایي دې پناه غوښتونکو ته نه جبرانېدونکی زیان واړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استناف محکمې رواندا ته د یو شمېر پناه غوښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. د بریتانیا حکومت وویل وروسته له دې یو شمېر مجرد پناه غوښتونکي رواندا ته لیږي او تر څو یې چې قضیه څېړل کېږي همالته به اوسي. په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان، سوریه، سودان، ایران، عراق او ځینو نورو هیوادونو څخه بریتانیا ته د تلونکو کډوالو په شمېر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي دردونکي تلفات ورکوي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاتې کړه چې متحد هیوادونه دې د دې وسلو په استولو کې له ځان پرته له اوکراین سره مرسته وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمیش پر ټویټر لیکلی دی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دلی دو ته ورغلی وو مسؤولانو ویلی دی چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم. الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو څخه دی د تیر کال په جنوري میاشت کې له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او تر اوسه په بند کې دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي او کابل ته د وارداتو پر لار هم د اسانتیاو ډاډ ورکړی. د روسیې او طالبانو اړیکې اوسمهال څه ډول دي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د طالبانو د بیا واکمنۍ لس میاشتې پوره شوې. دې موده کې د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند وو. اغېز یې څه دی؟
دا خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی.
نور راپورونه هم لرو او د اوکراین په ختیځ کې مو د جګړې وروستی حال هم اخیست.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. رازو د سر موضوع ته. روسی چارواکو ویلی چې د افغانستان پر یو شمیر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې لري کوي. دوی د غاګام له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د خوالي په هدف اوچت کړی دی. روسیې د طالبانو د واکمنېدو لپاره له دوی سره تعامل ته شین څراغ ښودلی او د افغانستان په سفارت کې یې د طالبانو ډیپلومات هم منلی دی. دا چې روسی چارواکو له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې نورې څه ژمنې کړې په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریالې فیروزی عزیزی په راپور کې اورو چې دا مهال له سټډیو سره وصل ده. فیروزه جان، ستړې مشي، څه دي دغه خبر یا دغه راپور نور جزئیات؟
مننه. روسیه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو د ګمرکي محصولات البته معاف کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس مهمن نن چهارشنبه د جون په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا پریکړه تېره اونۍ په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګریزې اتشي او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړي دي. نوموړي وویل چې دغه روسی چارواکو دوی ته دا اطمینان ورکړی چې پر په دوی به یا د افغانستان په سوداګرو باندې به له دې وروسته ګمرکي محصولات لری کیږي. نو ښاغلی محمد دا هم وویل ډېر زر به روسیې ته د صادراتي توکو لیست خپور سي او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان سوداګرو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل سي. د دغې خونې احصایې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیاته اندازه راکم سوي وه. دا په داسې حال کې د لودین صاحب چې تر دې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او اکثرو نړیوالو صادراتو مخه یې ډپ سوي وه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سه. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو تېرېدو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته د افغانستان له لوري په ابتدایي توګه راکړه ورکړه پیل سوه، او اوس دا دی چې روسیې هم دوی ته لا دا امتیاز ورکړی چې افغان سوداګر په خپل د خپل صادراتي توکي پیل کړي حتی تر روسیې بیرته ورسوي.
بلې لودی صاحب کور مو ودان ډیره مننه فیروزه عزیزی و چې ویلې روسیې او طالبانو حکومت په خپل منځ کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، او روسی چارواکو ویلي دي چې دوی د افغانستان پر صادراتي توکو تعرفې هم لوړوي. روسیې له اوله سره له طالبانو سره تعامل ته شین څراغ ښودلی دی. څه موده وړاندې په مسکو کې روسیې د طالبانو لخوا ورپیژندل شوی ډیپلومات یا سفیر هم ومانه. روسیې دغه راز تازه د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دوی که چیرته طالبان په رسمیت پیژني، د رسمیت پیژندنې لپاره یې د نورو هیوادونو او امریکا تګلاره نه تعقیبوي. د روسیې او افغانستان اړیکې دا مهال په څه ډول وضعیت کې دي؟ په همدې اړه هڅه کوو چې د چارو د کتونکي فاروق فردا نظر واخلو. زموږ همکار هڅه کوي چې له ښاغلي فردا سره اړیکه ټینګه کړي. لکه څنګه مو چې مخکې هم واورېدل، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی له طالبانو سره د اړیکو په هڅه کې دي او له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. دا چې د طالبانو او روسیې اړیکې څه ډول دي او دا خبره په څه معنا چې روسیې ویلي که طالبان په رسمیت پیژني د امریکا او نورو هیوادونو تګلارې ته نه منتظر کیږي، د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکی او خبریال فاروق فردا سټډیو ته وصل دی. فردا صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر دا مهال د روسیې او طالبانو اړیکې څه ډول ګڼلی شو؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2018 کال نه په شدت سره پیل شو، او همدارنګه روسیه د طالبانو له اوږې نه سوزلي په افغانستان کلکې کلکې ډزې وکړي، د دغه تلاشونو په پایله کې تم د طالبانو تمه دا وه او د نړیوالو تمه هم دا وه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف به دوه خبرې وي: یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي چې څه به د دوی په هکله به څه فکر کوي په دې مسالې باندې، او بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي، او ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته دغه مطمئنه کی چې د روسیې سره مذاکراتو ته کینی.
بله، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د لویدیځ د تعامل ځای نیولی سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یوه بله باریکي موجوده ده چې هغه دا ده روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت خودل د افغانستان په مسله کې او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه دمخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیج ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغو مناسباتو په رڼا کې یا د دغو مناسباتو په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته د خطر دی او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي دپاره یوازنی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودرېږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیه څه کولی شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي، فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بېله شکه ګټور بازار دی، ولې دلته یوه بله خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسېدلو پورې که دغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډېر ګران تمامېږي، او که د ځمکې له لارې نه راځي ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې روسیې ته د افغانستان له لارې نه باید راشي هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډېر دي، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي. د دې دپاره دا به یوه بله ستونزه وي. روسیه خپل کار کوي او په اصطلاح خپل احسان اچوي چې موږ خو ستاسو د مالونو محصول نه اخلو، ولې په زمین کې هلته بیا ازبکستان په لاره کې پروت دی او اجازه به ورنه کړي چې د روسیې د افغاني مالونه روسیې ته سرازیر شي.
بله، او په دې وروستیو کې وویل شول چې د افغانستان صادراتي توکو ته له هغې ډلې کچالو ته روسیه یا د روسیې بازارونه لیوالتیا لري. په کور دننه هم تاسو اړتیاوې ګورئ چې د خلکو د لوږې کچه لوړه ده، بای لوړې دي، فکر نه کوي چې که داسې بې تعارفې صادرات کېږي په افغانستان کې به دننه مثلا دغه توکي نور هم لوړ شي؟
وګورئ، اول خو په افغانستان کې دومره کچالو نه کېږي چې هغه صادر شي بهرنیو هیوادونو ته. په خپله په افغانستان په ډېره کمه سطح د کچالو له مخې نه خودکفا وي، او بل د کچالو قیمت به څومره وي چې دی وکولی شي د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر واچوي. خو هسې دا یوه سیاسي لوبې او سیاسي ذهنیتونو اړول دي چې روسیه دا خبره کوي. غیر د هغې نه بیا هماغه خبره تکراروم چې ازبکستان هم کچالو لري. دا کار ځکه روسیه کوي چې غواړي چې حتی د کوچني حالت نه هم روسیه ته کچالو راځي. اوس غواړي د اروپا سره په رقابتونو کې چې دغه تحریمونو په ځواب کې د افغانستان ته د کچالو مسله ده.
په رسمیت وپیژني په لنډو وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې حداقل
خبره پدې کې ده چې طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیه څه په رسمیت پیژني. کله چې دغه جرګه چې په مخ کې ده، که دغه جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نه وه معلومه شي، هغه وخت بیا موږ کولی شو وګورو چې نه یوازې روسیه، ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هیوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د لومړي ځل دپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیروني مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مو ودان، ډېره مننه خبریال او د چارو کتونکی فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو لس میاشتې پوره شوې، او په دې لسو میاشتو کې په ډېرو ولایتونو او پلازمېنه کابل کې د شپږم ټولګي د لوړو زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بندي. ملګرو ملتونو هم یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو د میلیونونو ماشومانو او نجونو په بې برخلیک کېدو اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې له اسمت ساروان اورو.
له هغې ورځې چې افغان نجونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوې، نن لس میاشتې پوره کېږي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته له تلو منع شوې وایي چې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل:
ما خودم صنف نهم هستم، در گذشته بسیار
په نهم ټولګي کې وم. ډېرې هیلې مې درلودې، خو له بده مرغه دوی زموږ ټولې هیلې مړاوې کړې.
یو بل زده کوونکی چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال د دولسم ټولګي زده کوونکی به وایي د ښوونځیو پرانیستلو ته انتظار ده. دې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زموږ مکتبونه تړل شوي، نو زما به خپل او د نورو زده کوونکو آیندې ته ډېر تشویش ده، او د طالبانو نه زمونږ دا هیله ده چې څومره زر کولی شي زمونږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه بیا واک ته ورسېدل او د نجونو ښوونځي یې بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېیمه به ښوونځي بېرته پرانیزي، خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم ښوونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال کمیشنرې کیلی کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1989 تر 2000 لومړی پورې د واک په لومړۍ دوره کې هم شزي له تعلیم او نورو حقونو به برخي کړی وي.
په راپور کې مو واوریدل چې لاس میاشت کېږي طالبان پر افغانستان واکمن شوي او لاس میاشت کېږي چې اکثره نجونې له زده کړو به برخي دي. اسمت څاروان په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال ماریاتو تاخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو تاوان د افغانستان لپاره څومره دی او اثرات یې څه وي.
دا خوازی خبره د خپل منفی تاثیرات به ولري، ځکه نجونی یو کال د خپل درسونو نشاته پاتې شوې، لس میاشتې دا د دوه میاشتې کم یو کال حسابېږي، د ټولو تعلیمي یو کال ضایع شو. هغوی چې هغه نجونې چې د دولسمه فارغېدلې هغه ګورو د سره به همغه سنفونو ته ځي، حتی د پوهنتون سره به چه شی کېږي چې بیا د کانکور ازموینه کې به څوک ګډون کوي. دا خپله په خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی. د یو ټولنې ښه راتلونکی یوه لوستې مور جوړولی شي، او که چېرته زموږ خویندې په کورونو کېنول شي نو دا د راتلونکي میندې دي، نو دوی به څنګه وکولی شي چې یو سالم اولاد یا یو پوی اولاد د دې ټولنې ته وړاندې کړي. نو تعلیم د دې ټولنې هغه مهمه برخه ده چې د دې لارې کولی شي نه یوازې نجونه، هلکان همدغسې ماشومان وکولی شي خپل ښه راتلونکي کې وټاکي. دا هغه ستره بدبختی ده چې په د امارت په دې حکومت کې د میرمنو یا د نجونو په وړاندې تر سترګو کیږي.
ملګرو ملتو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لازم فشار په طالبانو نه دی راوړل شوی؟
لکه څنګه چې تاسو خبره سئ، اکثر وختونه د نړیوالې ټولنې د خوانه ویل شوي دي، صرف ویل شوي دي، یعنی هغه لازم فشارونه چې باید وکړي هسې نه دي شوي. زه خپله په دې باور یم که چېرته نړیوال وغواړي چې په د طالبانو په اداره باندې فشار راوړي، د دې لپاره چې نه یوازې دا چې نجونې د ښوونځو ته لاړې شي، حتی میرمنو ته د کار زمینه باید برابره شي، نو زه که چېرته فشار راوستی شي زه فکر کوم چې هغه به نتیجه ولري. نو دوی صرف هغه د خبرو تر حده پورې خبرې شوي دي، ورته وایي چې یعنی دا ټولنه د یو ناورین سره مخ ده، نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل شي، میرمنې باید کار ته پرېښودل شي، لکه د یو توصیه په شکل باندې دوی ته ویل کېږي، خو فشار نه ده. ما
په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په ختیځ سویرو دنس ښار کې پرمختګ کوي، د اوکراین لویدیځ متحدان پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. همدا نړیواله موضوع زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړی، دا مهال سټوډیو کې دی. نوری صاحب، جزئیات څه دي؟
بلی نودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ سویرو دونیسک ښار پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو اوکراینی ځواکونه له دې سره سره چې ډېر تلفات ورته رسېدلي بیا هم په دې ښار کې مقاومت دوام ورکوي. په عین حال کې لویدیځ هیوادونه غواړي چې کیف ته نورې وسلې او مهمات ولیږي. روسیه هغو اوکراینی ځواکونو ته چې د سیف د دونیتسک ښار په یوې کیمیاوي فابریکه کې مقاومت دوام ورکوي ویلي چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او ژمنه کوي چې په دې فابریکه کې د بند پاتې شویو ملکانو لپاره به یو خوندي دهلیز یقیني کړي. خو اوکراین تر اوسه پورې د موسکو د دغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. په عین حال کې د برېټانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې د دغې کیمیاوي فابریکې په تر ځمکې لاندې کلکو خونو کې به د اوکراینی جنګیالیو تر څنګ په سلګونو ملکیان بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیا تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاته کړه چې متحد هیوادونه د دې وسلو په استولو کې د ځنډ لپاره هیڅ توجیه نه لري. بلخوا د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې لویدیځ هیوادونه باید د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې امریکایي چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د اوکراین د دفاع د ډلې د په لسګونو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې اوکراین ته د نورو وسلو په لیږلو خبرې وکړې.
کورمو ودان نوریاستری و چې د اوکراین د جګړې وروستی حال راکوو. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکي تعرفه معاف کړي. دغه خونی مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه یوه اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مسؤلینو په ناسته کې وشوه. دی وایي په کومو افغان محصولاتو چې د روسیې ګمرکي تعرفه معاف کیږي ژر به یې د نومونو لیست خپور شي. دغه خونی شمیرې ښیي چې په تیر کې د روسیې له لوري پر افغان محصولاتو لوړې ګمرکي تعرفې دغه هیواد ته د صادراتو پر کموالي اغېز کړی و. کشمش، کچالو او پیاز هغه افغان محصولات دي چې روسیې ته صادریږي. د طالبانو د اوبو او برښنا وزارت یو پلاوی ایران ته سفر کوي. ویل کیږي چې دغه پلاوی چې مشري د اوبو او برښنا وزارت مشاور فاروق اعظم کوي له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر د 1450 لمریز کال د قرارداد په اړه بحثونه وکړي. خغلی اعظم تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي دغه هوکړې لمخې د هلمند سینوبه د ایران تهران ته رسیدي. ایران څو میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې په دغه هوکړه کې د ایران حقیابه مراد کړي، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه څه نه ویلي. سمو د وړاندې ایراني چارواکو په افغانستان کې د کمال خان بند له جوړولو وروسته غبرګون ښودلی و او ویلي و چې دغه بند په جوړېدو په ایران کې وچکالي زیاته شوې او دوی به په دې اړه بې تفاوته پاتې نه شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر مسلې په 1450 لمریز کال کې هوکړه لاسلیک شوه. دغه هوکړې پر بنسټ افغانستان باید په کلنی ډول ایران ته 800 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي، خو افغانستان د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ ایران ته له دې اندازې زیاتې اوبه ورکړي او دا هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ یو نوی پوله، یو یورو 94 افغانۍ یو نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 250 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ شپږ پوله، زر هندۍ روپۍ 1650 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 433 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې هم درته پزله پورې راپورونه لرو. د انټرنیټي او مجازي فضا د کارکونکو په زیاتېدو سره ځینې دوکه کوونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدلي چې د یو شمېر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمېر افغانان هم د دې انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژۍ په برخه کې معلومات لري وایي د آنلاین پانګونې په برخه کې دي له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي تر څو پیسې د غلو لاسته ورنه شي. په دې اړه تفصیل زموږ په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. اوس ورځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د هغو افغانانو په اړه چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د امریکا د تخلیې په ترڅ کې مړه شوي د څېړنې نتیجې ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز، لس انجلس ټایمز، انسایډر او میل آنلاین د امریکا د هوایي ځواکونو د ویاند ان استفانیک له قوله لیکلي چې ویلي دي د دغې پیښې په وروستۍ څېړنه کې چې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ او د امریکا د مرکزي قواوو قمندانۍ ترسره کړې معلومه شوې چې د الوتکو پیلوټانو او عملې له مقرراتو سرغړونه نه ده کړې او له دې پرته چې په سرعت الوتکې د کابل له هوایي ډګر څخه پورته کړي بله چاره نه لرله. نیویارک ټایمز د میرمن سټیفانیک د قول لیکلي چې ویلي دي د الوتکو له وزرو د خلکو راغورځېدل او مړه کېدل د خواشنۍ وړ دي، خو د الوتنې عملې کوم غیر مناسب کار نه دی ترسره کړی. ورسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو یو زیات شمېر کسانو د کابل د هوایي ډګر پر لور هجوم یوړ او په داسې حال کې چې الوتکو په ځغاست لیکه یا رنوې کې الوتنو ته تیاری نیوه یو شمېر کسان ورپورته شوي او په وزرونو پورې ځانونه نښلولي وو چې له لوړې ارتفاع راولوېدل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د الوتکو له وزرونو د راغورځېدلو کسانو د بدن ټوټې د هوایي ډګر په ساحه کې لیدل کېدې. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د دغو الوتنو عملی کوم خلاف کار نه و ترسره کړی خو یو شمېر یې له دغو پیښو ډېر اغېزمن شوي او د خفګان له امله رواني مرکزونو ته تللي دي. مل انلاین خبرونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر هغه مطلب تبصره کړې چې ویلي دي د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو مخکې له دې چې له افغانستان ووزي په امریکا متحدو عربي اماراتو او ترکیه کې کورونه او ګران بیه لوکس اپارټمانونه اخیستي وو. خبرونې د بیلګې په توګه د یوه لوکس اپارتمان د بهر او داخل عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې اپارتمان کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حمدالله محبوب اوسي. مل انلاین د دوبۍ د تر ټولو ګران بیه سیمې د نخل یا پالم جزیرې عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي دي چې د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور پکې کور لري. د ښاغلي نور یوه نږدې خپل وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې دا له هېواده بهر د ښاغلي نور یوازنی ملکیت دی چې دی لري. مل انلاین د یو شمېر نورو کسانو چې په متحده عربي اماراتو ترکیه او امریکا کې څو کورونه لري هم نمونه یاد کړي او له دې ډلې د مارشال عبدالرشید دوستم د انقرې کور، د متحدو ایالتونو په څو ایالتونو کې د حمدالله محب د څو کورونو او په کالیفورنیا ایالت او د امریکا په څو نورو ایالتونو کې د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر اکلیل حکیمي د شاوخوا لسو کورونو یادونه کړې ده. د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر خالد پاینده پرته نورو پخوانیو چارواکو چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مطلب کې نمونه یاد شوي غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلي پاینده دې ورځپاڼې ته په یو استولي لیک کې دغه مطلب تیر ایستونکی بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1260 نوي څپو او دغه راز په اکثرو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم درته لرو چې هغه هم واوري د ځوانانو لپاره یې اوریدل ډیر اړین دي. اوس هم ورځو ستاسو یو شمېر ثبت شوو پیغامونو ته.
د ننګرهار ولایت موړیکو نیولې ده موږ دا پیغام لرو که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او که نه پیژندل کېږي باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سمې هیله دا ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو د خارج څخه کوم مصرف او کوم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي، په 300 کالداري خپل بچوي ته غنم پیدا کی، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې سپو کې نړیواله مرسته نه راسره کوي. او د افغانستان کې کوم د کوکنار چې کر کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدول یا اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو سره هیله ده د هلمند ولایت خنشین د ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډریګ باندې غنم اړي د دې مخول نه نیسي. دا غنم په کاچاک بل ملک لپتو ته ځي، دوی ته څنګه د رشوت ورکوي او په موږ باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال دی.
زه نقیب الله منوادم د شایسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی منده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه ریواری ډبه غوړي ورسره، یې ګانی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي. نو چې نو کوم شی چې ورکوي او بل د مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار تر اتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي، بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040221 4221.
اوریدونکو پر واتس اپ سربیره زموږ ټلیفوني سیستم ته هم پیغام پریښودلی شئ. دا شمیره ده 00420211420. که چیرته له افغانستانه بهر یئ نو دغه ټلیفون ته مو هم په ډیر کم لګښت پیغام ثبتېدلی شئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو خبرونه لري. پر راډیو سربیره د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه ما کوئ. د فیسبوک پاڼه مو در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادي راډیو خبرونه موندلی شئ. دویمه نیمایي ته نږدې شولو. اوس په افغانستان کې 12:00 بجې شوې. وروسته درته د زهرو کاروان پروګرام راځي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول. پر ښځو محدودیتونه ولګېدل. طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت وایي جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلي او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره حل لارې ولټوي. له بریتانیا څخه رواندا ته د پراغوښتونکو پلان شوې الوتنه پرون وروسته له هغې کنسل شوه چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویل دا پلان ښایي د پناغوښتونکو ته نه جبرانېدونکی زیان واړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استناف محکمې رواندا ته د یو شمېر پناغوښتونکو د لېږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. په دې کډوالو کې افغانان هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي دردونکي تلفات ورکوي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لېږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمیش پر ټویټر لیکلی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دلی دو ته ورغلی وو مسؤولانو ویلی دي چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو میاشت کې د نشې موادو نږدې 400 کاچاغونکي نیولې دي.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جوزجان روغتیایي چارواکي وایي د نشې موادو د کمښت له امله په دې ولایت کې د نشې درملو استعمال ډیر شوی دی.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېری پریګبلین کپسول نه استعمالوي.
دا چې څه ډول نشئی مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.